امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن جمعه ده، د 1401 کال د قوس د میاشتې 13 ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 28 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خان یم. د امریکا چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویل دي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په کمولو غور کوي. د یادونه ورده چې ولسمشر ټرمپ یو ورځ مخکې د سوریې نه هم د عسکرو د بیرته راایستلو اعلان کړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور طرفدار دی. ښاغلی میتس د سوریې نه د عسکرو د راایستلو د پریکړې سره هم موافق نه دی او وایي چې په سیمه کې د سولې لپاره دی باید کار وسی. د امریکا ځینو متحدینو هم د سوریې نه د عسکرو د راایستلو د پریکړې سره مخالفت څرګند کړی و. پینټاګان د افغانستان څخه د عسکرو د راایستلو د امکاناتو په اړه د تبصرې کولو نه ډډه کړې ده. او یو بل تازه خبر دا وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس د پنجشنبې په ورځ د استعفا کولو اعلان کړی دی او جمهور رئیس ټرمپ ته یې لږ لږ ژل دی او په غیر مستقیم توګه د جمهور رئیس ټرمپ په پوځي پوهې انتقاد کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د افغانستان د سولې په اړه تړاو روان بحثونه وضاحت ته اړتیا لري. د ملي امنیت سلاکار ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅ شخص یا هیواد سیاسي تقسیم بندولو په ګډون د نوو حکومتي جوړښتونو په اړه چې پر وینا د افغانستان اساسي قانون نقصوي د پریکړې حق نه لري. ښاغلی حمدالله محب ویلي چې د افغانستان د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او دغه هیواد د راتلونکي په اړه منتخب افغان مشران او ولس د پریکړې صلاحیت لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې طالبانو په متحده عرب اماراتو کې له افغان پلاوي سره په نه لیدو وښودله چې دوی د جګړې دوام غواړي او دا کار یې د دغې ډلې سیاسي ماتې بللي. طالبانو په ابوظبي ښار کې د افغانستان د سولې په اړه جوړ شوي غونډې کې له افغان پلاوي سره ونه لیدل، خو له امریکایي، پاکستاني، سعودي او د اماراتي استازو سره د خبرو ته بیا کښېنستل. افغان حکومت له طالب استازو سره د مخامخ خبرو په هوډ متحده عرب اماراتو ته یو پلاوی لیږلی و. د افغانستان د سولې په چارو کې د متدارکاتو د بندونو چارو د وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد هم له افغان حکومت سره خبرې نه کول د طالبانو تیروتنه بللې ده. د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان د داعش ضد ائتلاف د غړو له انتقاد سره مخ شوی، خو ماسکو بیا ستاینه کړې ده. ولسمشر ټرمپ په یو ناڅاپي اعلان سره په خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په سوریې کې د داعش پر وړاندې د تاریخي بری وروسته خپل ټول ځواکونه د سوریې باسي. د ولسمشر ټرمپ دغه ویډیو د کانګرس د یو شمیر غړو انتقادونه او اندېښنې راپورته کړي دي. ځینې سناتورانو ویل دي چې اوس مهال له سوریې څخه د امریکا وتل د داعش، بشر الاسد او د روسیې لپاره یوه بریا ده. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو د اعلان څخه وروسته زیاتې پوښتنې راولاړې شوې دي چې آیا د دې نه وروسته به د افغانستان نوبت وي او که د امریکایي سرتیرو وتل به له افغانستان څخه هم پیل شي. ولسمشر ټرمپ وایي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هم هڅې پیل کړي چې افغانستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد وروستي سفرونه بیلګه ده. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته دا پوښتنې راولاړېږي چې د امریکا متحدین افغانستان او عراق به هم دغه شان برخلیک سره مخامخ شي او کنه. د جګړې د مطالعې په انسټیټیوټ کې د څارګرۍ د پلان مسؤلې جنیفر کافری لا وایي
که ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه امریکایي ځواکونه باسي، موږ باید په دې اندېښمن واوسو چې دویم قدم کې افغانستان دی او کنه.
په اوس وخت کې په افغانستان کې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې افغان ځواکونو سره د مرستې تر څنګ له طالبانو سره په جګړې هم بوختي. همداشان 15,000 نور سرتیري په عراق کې له داعش سره په جګړه بوختي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پرون د کورونو چار وزارت امر کړی دی چې د پاکستان د ملي اسمبلی د شمالي او جنوبي وزیرستان استاذ محسن داوړ او علي وزیر نومونه دي ژر له هیواد د منمون خروج کسانو د لومړ یا د اگزیټ کنټرول لیست څخه وباسي. د پاکستان رسنۍ ویلي چې پر ای سی ال د پارلیمان د دوو غړو د نومونو په اړه د فدرالي کابینې په غونډه کې بحث شوی دی. محسن داوړ او علي وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ له مخکښو غړو څخه دي. د پاکستان صدر اعظم د امر ورسته لاغه ورکړی دی چې د دسمبر پر 19 محسن داوړ ویلی وو چې د او د علي وزیر نوم له هیواده د بهر نه وتلو یا منمور خروج کسانو په لیست کې شول سوی دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شهریار افریدی د سنا د بشري حقوقو کمیټې ته ویل دي چې په ایسیل کې د محسن داوړ او علي وزیر د نومونو شاملو پاړه بل اړوند حکومتي چارواکو معلومات اخلي او له کمیټې سره به شریکوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پنځشنبې پر ورځ وویل چې هغه به د سنا لخوا فدرالي حکومت ته د موقتي پیسو ورکولو په لایا لاسلیک نکړي. د جمهور رئیس لاسلیک پرته د پیسو ورکولو منظوري نه ورکول کیږي او د جمهور رئیس د اقدام له وجې د خطر زیات شوی دی چې د جمعې په نیمه شپه به په فدرالي ادارو کې کار کول بند شي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ واشنگتن څخه اوریدل.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د راتلونکي په باره کې پریکړه په افغانانو او د هغوی په مشرتابه اړه لري او هیڅوک یا هیواد د افغانستان د نوي حکومتي جوړښت په اړه د خبرو کولو واک نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره د امریکا د استازو تر غونډې وروسته په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو بحثونه ګرم سوي. د افغان سولې په تړاو په دغو مذاکراتو کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازو هم ګډون درلود. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت وایي چې هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې ستراتیژیک زغم او زړورتیا ته اړتیا لري، نه بې لارې بدلون ته. افغان چارواکي دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې له طالبانو سره د سولې په اړه د سلا مشورو او ناستو تر څنګ د موقت حکومت د جوړېدو او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو ګنګوسو زور اخیستی.
د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناستی وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معاملات ترسره نشي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې سوله زموږ د ټولو غوښتنه ده او دا هغه څه دی چې موږ ورته د رسیدو لپاره هڅه کوو.
طالبان وایي چې د ابوظبي په ناسته کې د امریکا له استازو سره تر ډیره له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه خبرې اترې کړې، خو سیاسي شنونکي وایي چې وروستیو هڅو د سولې د راتګ هیلې زیاتې کړې، خو له افغانستان څخه په نږدې راتلونکي کې د بهرنیو پوځیانو وتل امکان نه لري.
طالبان دې په خاطر باندې خپل تاریخ را جوړ کړي، خپل خلکو ته خپل جنگیالو ته مخ ولري، هغه د امریکایانو د مطلق خروج خبره کوي. ولې په روسي وختونو کې به تاسو شاهد یاستئ چې امریکایان بلته پاتې وي، ولې مهالویش به ټاکل کیږي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی، دلته د امریکایانو حضور باید داسې حضور نه وي چې زمونږ په سیاست کې مداخله وکړي، زمونږ هر څه تر اغیز لاندې ولي، ولې دوی حضور په اوسنیو حالاتو کې اړین دی، ځکه مونږ مات لاسته ورته یو. حد اقل 15-30 کلونو پورې مونږ ته ضرورت دی چې د سولې نور سره د افغانستان حکومت او طالبان سره کینی او داسې منسجم او منظم یو حکومت رامنځته کړي.
که څه هم طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو کولو ته تیار نه دي، خو سیاسي شنونکي وایي چې لولس مشر محمد اشرف غنی سره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدلی کتنې په دې معنا دي چې افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې ښکیل دی.
طالبان غواړي چې یو نړیوال تضمین ولري، یو د یو داسې قدرت سره خبرې وکړي. د دې ترڅنګ سیمه ییز هیوادونه چې په هغه کې ډېر رول چین دی، د روسیې دی، د عربي هیوادونه دی او پاکستان دی، هغه هم یو تضمین ولري چې سبا د هغه شرایط چې په دې سولې لپاره د دې ترمنځ د دوو طرفو ترمنځ لاسلیک کیږي هغه باید پر ځای شي. اما په آخر کې دوی هیڅ چاره نه لري چې دغه ټولو مذاکرات نه وروسته به آخري تړون، د سولې تړون، به د افغان دولت سره کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپلو لیدونو کتنو په لړ کې یو ځل بیا تیر ورځ کابل ته رسیدلی او له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې پر مهال یې د ابوظبي د غونډو او افغانستان کې د سولې د راتلونکو مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه شپږو کسانو په قطبي ډول د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدۍ معلوماتي کڅوړې له دغه کمیسون څخه ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې د وفاق ملي حرکت مشر احمد ولی مسعود په رسمي ډول د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدۍ اعلان وکړ. په دې اړه نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د شنبې په ورځ رسمن پیلیږي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه شپږو کسانو په کتبي ډول د دغو انتخاباتو معلوماتي کڅوړې له کمیسون څخه ترلاسه کړي دي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا ته وویل چې دا معلوماتي کڅوړې په آنلاین بڼه هم د لاسرسي وړ دي او ښایي زیات شمیر نورو کسانو هم د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدېدو لپاره دا کڅوړې ترلاسه کړي وي. موږ تېره ورځ چې د لیندې 28مه وه د جمهوري ریاست انتخاباتو د معلوماتي کڅوړو د ویش بهیر پیل کړ. له نیکه مرغه تر اوسه شپږو کسانو د ښاغلي نورالحق علومي، انورالحق احدي، ښاغلي عنایت الله حفیظ، محمد حکیم تورسن، عظیم الله عظیمی او نور رحمان لیوال په ګډون د انتخاباتو د کمیسون له مرکزی دفتر څخه انتخاباتي کڅوړې ترلاسه کړي دي او ښایي زموږ یو شمیر نور هیوادوالو هم چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په شرایطو برابر دي په آنلاین ډول دا کڅوړې ترلاسه کړي وي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر 12 ورځې دوام کوي او د انتخاباتو کمیسون ورته بشپړ چمتووالی لري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش پر اساس د کاندیدانو وروستی لیست د سلواغي یا دلوی میاشتې پر شپږویشتمه نیټه اعلانېږي. د دغه مهالویش له مخې کاندیدانو ته د کمپاین لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې د مرغومي له 28مې څخه پیل او د 1998 کال دوري یا حمل پر 28مه پای ته رسیږي. له هغې وروسته دوري پر 1.5مه د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي او د غوی یا سور پر 1.5مه د دغو انتخاباتو لومړني نتایج او د غبرګولي یا جوزا پر 15مه وروستي نتایج اعلانېږي. په ورته وخت کې د وفاق ملي ډلې مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال په رسمي ډول د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدۍ اعلان وکړ. د دغې ډلې ویان سید جواد خورشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې ښاغلی مسعود تر اوسه خپل مرستیالان نه دي ټاکلي او په دې اړه په سلا مشورو بوخت دی. د مرستیالانو موضوع یوه اندازه محرم وه. تر اوسه له خپلو ډلو او د افغانستان له قومونو او ملیتونو سره په سلا مشورو او تفاهم بوخت دی او ښایي د نوملیکنې په ورځ چې راتلونکې اونۍ ده له خپلو مرستیالانو سره یو ځای د ټولو کورنیو او بهرنیو رسنیو په حضور کې خپل مشخص ټکټ اعلان کړي. له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهیدا محمد ابدالي هم په رسمي ډول د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدۍ اعلان کړی دی. یو شمیر سیاسي ګوندونو د مخه په شفافه توګه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتو کمیسون او افغان حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دغو ټاکنو کې د هغوی دا وړاندیزونه په جدي ډول په پام کې ونیسي. دغو ګوندونو خبرداری ورکړی که چیرې وړاندیزونه یې ونه منل شي دوی به د موقت حکومت د جوړولو غوښتنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په یو ټویټ سره په واشنگټن کې نړۍ حیران کړه او په دغه ټویټ کې جمهور رئیس ټرمپ په سوریه کې خپل پالیسي بدله او حالت یې د داعش په وړاندې جګړه پای ته رسیدل اعلان کړه. که څه هم دغه کار زیاتې پوښتنې راولاړې کړي دي خو چارواکي هڅه کوي چې په دې هکله وضاحت ورکړي. د دغه خبر نور جزئیات به زموږ همکار واحد فیضي په رپورټ کې واوري.
له سوری څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو د اعلان څخه وروسته زیاتې پوښتنې راولاړې شوې دي چې آیا د دې نه وروسته به د افغانستان نوبت وي او که د امریکایي سرتیرو وتل به له افغانستان څخه هم پیل شي. ولسمشر ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هم هڅې پیل کړي چې افغانستان او سیمې ته د زلمي خلیلزاد وروستي سفرونه بیلګه ده. له سوری څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته دا پوښتنې راولاړېږي چې د امریکا متحدین افغانستان او عراق به هم دغه شان برخلیک سره مخامخ شي او کنه. د جګړې د مطالعې په انسټیټیوټ کې د څارګرۍ د پلان مسؤلې جنیفر کافری لا وایي
که ولسمشر ټرمپ له سوری څخه امریکایي ځواکونه باسي موږ باید په دې اندېښمن واوسو چې دویم قدم کې افغانستان دی او کنه.
په اوس وخت کې په افغانستان کې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې افغان ځواکونو سره د مرستې ترڅنګ له طالبانو سره په جګړې هم بوختي. همداشان 15,000 نور سرتیري په عراق کې له داعش سره په جګړه بوختي. په سپینې ماڼۍ کې عادي ورځ پیل شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو ټویټ په کولو سره وضعیت بدل کړ.
موږ په سوریه کې داعش ته ماتې ورکړه، هلته زموږ د اوسېدو یوازنی دلیل همدا و. له دې سره یو شمېر اضطراري فعالیتونه کمیږي.
د ولسمشر مرستیال مایک پینس پینټاګان ته تللی چې د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره وګوري، خو نور جزئیات ورکړ شوي نه دي. سپینې ماڼۍ او پینټاګان تایید کړی چې امریکایي سرتیري له سوریې څخه وتلو لپاره تیاری نیسي. د ولسمشر د پلاویانو او آن ډیموکراتان ترمنځ د ولسمشر لخوا دا یو بیړنۍ خبرو.
هغه څوک چې وایي په سوریه کې داعش مات شوی دا هسې خبره ده، داعش ته ضربه رسیدلې، د داعش په وړاندې د پالیسیو بدلولو لپاره زه ولسمشر ټرمپ ستایم، خو زه دا نه منم چې داعش په سوریه او عراق کې مات شوی ده. زه تازه له افغانستان نه راغلی یم، دوه ورځې مې خوب ونه کړ. ما د دې وخت پیدا کړ چې له خپلو عسکرو او جنرالانو سره وګورم. خدایش په افغانستان کې ماتې نه ده خوړلې. زه نه پوهېږم مشوره چا ورکړې ده چې دا پرېکړه وکړي. دا یوه ناوړه تېروتنه ده. زه فکر کوم که پرې فکر ونه شي موږ به بیا پرېکړو.
د معلوماتو له مخې 2000 امریکایي سرتیري له سوریې څخه خپل کور ته په لاره دي او د جګړې یو مغلق میدان پرېږدي. په سوریه کې امریکایي ځواکونه نه یوازې داعش بلکې د روسیې او د ایران پلو جنگلیو سره مخ دي. خوتلې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه ملاتړ کړی او اوس کې د شي په آزاد توګه د امریکا ګټې له ستونزو سره مخامخ کړی.
که امریکایي ځواکونه له سوریې ووځي نو بیا؟
خو تیره اونۍ یو امریکایي چارواکی د داعش د فعالیتونو له کبله خبرداری ورکړی و چې داعش لا مات شوی نه دی. 2000 جنگلی چې جنگي تجربه لري لا تر اوسه خپل خلافت پوري کلک نه خديدي. پینمانه وای چې داعش د خلافت ورستې پادشونی لمنځه وړي دي. هغه څه چې ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې داعش ته سخت ماته ورکړي او سیمه ورڅخني ولي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو ریدونکو، پر ایران د امریکا د بندیزونو له نافذېدو وروسته د ایراني قالینو تولیدونکي ویره لري چې په لویو مارکیټونو کې به قالینې خرڅ نه سي. په ایران کې د قالینو اوبدونکي اکثریت د افغانستان مهاجر دي. هغوی په پام کې په کم مزد عصري قالینې جوړوي. نور جزئیات په رپورت کې واوري.
ایران په یو کال کې څلور سوه ټنه قالینې تولیدوي او 80% یې بهر صادروي. په ایران کې له انقلاب نه وروسته او د تهران واشنگتن په اړیکو کې له لوړو ژورو سره سره امریکا د ایراني قالینو لپاره یو غټ مارکیټ دی. خو ایران اوس دا مارکیټ ځکه بایلي چې امریکا وایي پر هغه هیواد یې تر ټولو سخت بندیزونه چې په تاریخ کې ساری نه لري لګولي دي. امریکایي چارواکي له ایران څخه غواړي چې د افغان طالبانو په شمول په سیمه کې له وسلوالو ډلو سره خپله همکاري بنده او خپله سیمه ییزه تګلاره بدله کړي. پر ایران د بندیزونو اغیز د کاشان په تاریخي ښار کې چې د قالینو د تولید ستر مرکز بلل کیږي تر بل هر ځای زیات احساس کېدای شي.
وخت آزاد بود بعد اینا کې کپ بده تو به ستوري نو ما بیشتر می بافتیم بره کشور آمریکا قالیا بوتور مصرف می شود بود کم در زمان که تحریم آزاد شده بود اومدن این مقدار خریدن بعدا که دیگه تحریم
په وروستیو څو ورځو کې ګڼ دوکانونه تړل شوي او په بازار کې د ګوتو په شمار پلورونکي لیدل کیږي. په عین وخت کې د ایران پر بانکي سکتور د بندیزونو له وجې سیلانیان نشي کولای چې له خپل بانکي حساب څخه په استفادې پیرل او پلورل وکړي.
هو زه به د قالینو په رانیولو ډېرې پیسې ولګوم. که وکولی شم له خپل کریډیټ کارت نه کار واخلم. ما یوه اندازه نقدي پیسې اخیستي، که خلاص شوي نو خلاصي به وي.
د قالینو تولیدونکي وایي چې د قالینو صنعت د افغان کارګرانو په زیار چلیږي ځکه چې مهاجر افغانان د کمې تنخوا په بدل کې کار کوي.
ما غالبافی دوست که داریم ولی منتها دیگه به خاطر مخارج زندگی و خرج خونه و اینا مجبوریم دیگه غالبافی کنیم.
د قالینو یو تولیدونکي جواد اصفهانیان وایي چې 2 میلیونه کسان د قالینو اوبدلو په صنعت کې کار کوي او څه باندې 8 میلیونه خلک له دغې لارې د کور نفقه جوړوي.
الان این افغانیایی که از اینجا هستن وقتی برن بیرون شما شک نکنید دیگه این فرشا تولید نمیشه، شک نداشته باشید.
په ایران کې ناوړه اقتصادي حالت افغان کارګران مجبور کړي دي چې بیرته خپل پلرني ټاټوبي ته ستانه شي. ملګري ملتونه وایي چې سږکال څه ناڅه 350,000 افغانان خپل هیواد ته تللي دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي د ټاکنو مهم کال ته ننوتل چې هدف یې د مالي کمښت او پیاوړی اقتصاد څرګندول دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
2013 کال د امریکا د استازو مجلس لپاره د پیښو، بحثونو، جنجالونو ډک کال و. د قاضي برت کاونا مسله په سنا کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتو مشرانو ترمنځ د سختو ناندریو لامل شو. د برت کاونا د تایید بهیر وروسته له هغه له مشکلاتو سره مخ شو چې څو میرمنو ادعا وکړه چې د برت کاونا له خوا جنسي ځورول شوي دي. خو د ټولو ستونزو سره سره برت کاونا د سنا مجلس لخوا چې اکثریت دیموکراتان غړي دي، د سترې محکمې د قاضي په توګه وټاکل شو. خو دا موضوع د امریکا د منځمهاله ټاکنو سره سم پیل شوه چې له امله یې دواړو ګوندونو د فدرالي ادارې د تړلو لاملونو ته اشاره وکړه.
آیا دوی غواړي چې د حکومت دروازې د غیر قانوني مهاجرینو پر مخ وتړي؟
همداشان په 2013 کال کې سیاستوالو درې ځلې چوپتیا غوره کړه. لومړی د پارلمان غړی بل ګرام پر مړینه، بیا د سناتور جان مکن او وروسته د پخواني ولسمشر جورج ایچ واکر بوش پر مړینه وه. قانون پوهانو سږ کال ډېر وخت یې پر خپلو کمپاینونو تیر کړل، خو دیموکراتانو خپل نمونه یې د 2013 کال پر لاسته راوړنو ثبت کړل او د رای ورکوونکو سره ډیر رابطه ونه کړل.
د شتمنو اشخاصو او شرکتونو څخه د ډیرې مالی اخیستل هغه څه نه دي چې رای ورکوونکي په پام کې ونیسي.
په واشنګټن کې د ټولنیزو رسنیو مشرانو هڅه وکړه چې د بهرنیو مداخلو او د جعلي خبرونو زیانونه بیرته ترمیم کړي، ځکه چې قانون جوړونکو هڅه کوله د نویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کړي.
زه ډارېږم ځکه موږ د انټرنیټي بریدونو په نوې دوره کې یو.
د ټرمپ ادارې د مکسیکو پر پوله د کډوالو کورنیو د جلا کولو پالیسي د مهاجرینو د قضیې لمنه نوره هم وغځوله. خو ترامپ بیا ټینګار کوه چې دا د اوباما د دورې پالیسي وه چې دی عملي کوي. خو بلخوا بیا دیموکراتان بل څه وایي.
کله چې ترامپ وایي دا هر څه هغه نه دي کړي، هغه حقیقت نه وایي.
همدارنګه د 800,000 بې اسنادو ځوانانو چې ماشومان ول امریکا ته راغلي وو برخلیک لا تر اوسه نامعلوم پاتې دی.
دا څرګنده ده چې موږ بریالي شوي نه یو چې د کډوالۍ پالیسي سمه جوړه کړو او درد دوا کړو.
خو په سنا کې جمهوري غوښتونکي سره له ډېرو خندونو او جنجالونو وتوانېدل چې د پام وړ شمېر خپل کسان په قضایي سیستم کې داخل کړي.
موږ ولیدل چې جمهوري غوښتونکي هڅه کوي او ناکام پاتې شي. د هغې وعدې د ترسره کولو په برخه کې چې دوی د کمپاینونو په وخت کې کړې وې، دوی ویلي وو که چیرې رای ورکوونکي موږ ته رای راکړي، ریاست جمهوري او سنا مجلس ته بریالي شو، نو د اوباما د دورې د صحت په برخه کې پالیسۍ ته به تغییر وکړي. خو دا کار تر اوسه عملي نه شو.
خو کله چې دیموکراتانو په منځمهاله ټاکنو کې د جرګې کنټرول ترلاسه کړ، دا هیله پای ته ورسېده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، پر ایران د امریکا د بندیزونو له نافذېدو وروسته د ایرانی قالینو تولیدونکي ویره لري چې په لویو مارکیټونو کې به یې قالینې خرڅ نه سي. په ایران کې د قالینو اوبدونکي اکثریت د افغانستان مهاجر دي. هغوی په پام کې په کم مزد عصري قالینې جوړوي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
ایران په یو کال کې څنګه 400 ټنه قالینې تولیدوي او 80% بهر صادروي. په ایران کې له انقلاب نه وروسته او د تهران واشنگتن په اړیکو کې له لوړو ژورو سره سره امریکا د ایراني قالینو لپاره یو غټ مارکیټ دی. خو ایران اوس دا مارکیټ ځکه بایلي چې امریکا وایي پر هغه وادي تر ټولو سخت بندیزونه چې په تاریخ کې ساری نه لري لګولي دي. امریکایي چارواکي له ایران څخه غواړي چې د افغان طالبانو په شمول په سیمه کې له وسلوالو ډلو سره خپل همکاري بنده او خپل سیمه ییزه تګلاره بدله کړي. پر ایران د بندیزونو اغیز د کاشان په تاریخي خار کې چې د قالینو د تولید ستر مرکز بلل کیږي تر بل هر ځای زیات احساس کیدای شي.
وخت آزاد بود بعد اینا کې کپ بده تو به ستو اینا ما بیشتر میبافتیم بره کشور آمریکا قادیا بوتو مصرف میشد. بود یکم در زمان که تحریم و آزاد شده بود اومدن این مقدار خریدن بعدان که دیگه تحریم
پورسته یو څو ورځو کې ګڼ دوکانونه تړل شوي او په بازار کې د ګوتو په شمار پلورونکي لیدل کیږي په عین وخت کې د ایران پر بانکي سکتور د بندیزونو له وجې سیلانیان نشي کولای چې له خپل بانکي حساب څخه په استفادې پیرل او پلورل وکړي
هو زه به د قالینو په رانیولو ډېرې پیسې ولګوم که وکولی شم له خپل کریډیټ کارت نه کار واخلم ما یوه اندازه نقدې پیسې اخیستې که خلاص شوي نو خلاصې به وي
د قالینو تولیدونکو وایي چې د قالینو صنعت د افغان کارګرانو په زیار چلیږي ځکه چې مهاجر افغانان د کمې تنخوا په بدل کې کار کوي
ما غالبا فی دوست که داریم ولی منتها دیگه به خاطر مخارج زندگی و خرج خونه و اینا مجبوریم دیگه غالبا فی کنیم
د قالینو یو تولیدونکو جواد اصفهانیان وایي چې 2 میلیونه کسان د قالینو بدلو په صنعت کې کار کوي او څه باندې 8 میلیونه خلک له دغې لارې د کور نفقه جوړوي
الان این افغانیایی که از اینجا هستن وقتی برن بیرون شما شک نکنید دیگه این فرشا تولید نمیشه شک نداشته باشید
په ایران کې ناوړه اقتصادي حالت افغان کارګران مجبور کړی دي چې ډېر تخفل پلرنی ټاټو دي تستانه شي ملګری ملتونه وایي چې سکال څنګه 350,000 افغانان خپل هیواد ته تللی دي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
او د هم د خبرونه یو مرکه یو شمیر دینی عالمان د پولیو د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي په دې اړه زموږ خبریال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې له یو دینی عالم مولوی مومن سره مرکه کړې او په سر کې له دینی اړخه د واکسین د ارزښت په اړه پوښتلې
انسان د ژغورنې په باره کې ډېر آیتونه راغلي دي ښه یو آیت شریف ته داسې ده چې الله جل جلاله وایي چې که چا د یو انسان د قتل اقدام وکړو دیو انسان دی قتل اقدام سی وکی داش ده فکه انما قتل الناس جميعا لکه ټول دنیا شي قتل کړه اوس دلته دا هم موجود دي چې چیرې دغه زیاته پایده په دی واکسینو کې او څوک مخنیوي وکی او هغه له مرګ سره مخامخ کیږي او هغه له فلج سره مخامخ کیږي هغه له بل ناروغي سره مخامخ کیږي هغه له سری سره مخامخ کیږي هغه سره اثر یو دا شی ډیرو باندې سختی دی د مرګ سبب ګرځي دا بیا نو داسې دلته دغه نور خلکو چې د چا پیتو ورکل سی جواز نه لري بیا د سوله کدا یو نه پر سیمر سره کټول دنه چې قتل کړي ایو بل جیدا هغه کې الله پاک جل جلاله هیڅ څوک چاته ژوند ورکي د ژوند ته هم د څوک چاته وینه ورکي د خپل ځان وجود وینه ورکوي الته او یي مثال د سله کدا دی واکسینو په هغه کې مثال د فلج چې وژ غورل سي بیا الله پاک سي فک انما احیا الناس جميعا لکټول دنیا چې ژوند رو باش
د پولیو لمنځوړل د هر وګړي مسولیت علما او کوګورو د دوی غا همکاري کم رنګ ده یا غس نه ده چې باید تر سره یې کړی ستاسو په نظر د دې دلیل څه کېدلای شي
دغه د نه همکاري دلیل یې دا ده چې د علما احتیاط کې علما سی کله احتیاط کې ځکه هغه کوم شی سی هر عالم د سی کوم یو شی وویني نه ویني ځکه پیغمبر اسلام بارک فرمای زون المؤمنین خیر مال می را شره ګومان به تراله په مسلمان باندې تر هغه وخت پورې کې تر سود شر نه لیدلې الته هم داسې ده نو ځکه علما احتیاط کې تر سود سی هغه سی په حرامو کې واقع نه سی ځکه د کتاب حکم دی دا چې کچیر د حلال او د حرام او حرام په مابین کې مقابله راشي نو علما او فیصله کړي ترجیح او اعتبار به حرام وتور کوي سی یعنی احتیاط په کیس کې د حرام کې ونه لویزم
بل خبره دا چې ځینی خلک ادعا کوي چې کچیرته د پولیو واکسین یا رول واکسین چې ماشومان تطبیقیږي دا د دې لامل کیږي چې بیا ماشومان خدای نه خواسته به حیاي کیږي ستاسو نظر په دې اړه څه دی
دا خبره به ما په فکر باندې به دي باندې ارزښونه لري یعنی دا خبره نه ثابت ده ځکه چې د پولیو نه ماشوا یعنی دا واکسین سينه ولګي د پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک حدیث ته سکل سی اخیر وخت راسی او دی قیامت اخیری علامه موجود سی یو علامه چې دات چې حیا بل ما بین چې ولاړ سی هغه که واکسین لګولې هم دی او که واکسین نه لګولې هم دی ځکه موږ تاسو ورته ګورو ډیر خلک دغه سیسته سی مقصد بیخی هیڅ کله واکسین بیخی لګولې نه وي خو مګر دا سی وسی اکثر خلکو واکسین لګولې خو شرم حیات لري زیات یبکی
او په ورستیو کې د یو دینی علم په هیڅ باندې خلکو ته د واکسین په اړه څه پیغام لري
خلکو ته دا پیغام ده چې د ډاکټر صاحبانو خبرو ته غوږ ونیسي او دغه کوم مرزونه شي په وایسته د واکسین باندې هغه کیږي باید کې تطبیق شي
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.